السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه دا ولی حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې درته ورکړی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده ساتي. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې نن په پاکستان کې تاجرانو او دکاندارانو په ټول هیواد کې کار بندیز او احتجاج کړی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیان مارچ اعلان کړی او امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې به طالبانو غږ کړی چې سمدستي اوربند ته راضي شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شوو ټیکسونو او ګرانې پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي. د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړ. په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان، ګلګت، بلتستان کې کاروباري مرکزونه نن بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوې دي. د مومندو په یکه غونډه کې هم نن دکاندارانو تاجرانو د نوو ټیکسونو خلاف احتجاج وکړ چې پکې یو تن عربستان حاجی وای
منګا دې نشته نو شوټینګ دې دا تا چې کوم ټیکسونه مليونه خلکو ودرول، خلکو کارخانه ودرولې، ماربل کارونه دا زمونږ روزګارو دا د ختم کو اوس وی قربانای په غوابانی باندې ټیکسور کوي. زه به قربانی کوم کو زه به د ټیکسور ورکوم که زما دې طرفه دا خواسته خپل پوزکه دې ورغړې.
بلپلو د اسلام آباد او راولپنډي د تاجرانو تنظیمونو هم نن د هړتال اعلان کړی او دړکۍ ورکړی دا چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکو ورځو کې به د پارلمان مخې ته په ډی چوک کې مظاهره کوي. د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې FBR مشر شبر زیدی وای ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره په ولس کې ګنګوسې خپروي او زیاتوي دا خبره غلطه ده چې حکومت په وړو، سوجۍ، میده او نورو داسې خوراکي شیانو ټیکس لګولی دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیان مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد په د جولای په 15مه تور ورځ لمانځي. مولانا فضل الرحمن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په اړه ویل چې په پولینګ مرکزونو کې د پوځیانو پر ځای کولو مقصد ولس تر اغیز لاندې راوستل دي.
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولینګ مرکز بوت دننه به پوځي ولاړ وي. د رایه چونکو ځای کې د پوځي ودرولو مقصد څه دی؟ یوازې دا چې ووټ اچونکو اغیز لاندې راشي، په بکسه به نظر ساتي، د ووټ په برچه به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مهال څه شوي وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دی. موږ پوځ ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په تیرو وختونو کې اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې کولې چې انتخابات د پوست تر څارنې لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. نوموړي زیاته کړه په پولینګ مرکزونو د پوست پر ځای کولو مقصد امنیت او شفافه انتخابات ترسره کول دي. د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر لطیف افریدی ویلي وکیلان نن په پېښور کې یو لوی غونډه کوي چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې کول دي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې ویل وکیلان د هیواد د جمهوریت او خپلواکۍ لپاره کار کوي خو د جج فایز عیسی په څیر د ځینو غیر جانبدار وکیلانو او ججانو خلاف مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د جج قاضی فایز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې وو چې پکې په نوموړي د خپلو بهرنیو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی وو خو فایز عیسی دا تورونه رد کړی دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د بادغیس والی وای چې څلور تنه ځانمرګي بریدګر نن کلانو ښار ته ننوتی چې دوی وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل یې اوس هم له افغان ځواکونو سره په نښته بوخت دی. د والی عبدالغفور ملکزي په خبره چې بریدګرو نیت درلود چې په ده برید وکړي. نوموړی وایي چې بریدګر لومړی د ښار په یو هوټل کې ځای پر ځای شول او له افغان ځواکونو سره یې په نښتو پیل وکړ. د ده په خبره چې په دې نښته کې درې پولیس ټپیل شوی او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د کلاناو د روغتون مشر ډاکټر عبداللطیف روستیایی مشال ریډیو ته وویل چې د یو افسر په ګډون د درو تنو مړي روغتون ته وړل شوي دي. دی وایي چې په دغه پیښه کې د لسو پولیسو او شپږو ملکیانو په ګډون لس نور چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د دغه پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اوربند او له افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو واڼو هیوادونو استازو د جولای په 11 او 12 د چین په بیجنګ کې په داسې مهال خبرې وکړې چې د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان د سولې مذاکرات هم روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغو څلورو واڼو هیوادونو ټولو خواوو ته ویلي چې په افغانستان کې دي د یوې تلپاتې سولې او اوربند لپاره ګامونه دغو هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو غږ هم کړی دی چې دا شان د سولې یو چوکاټ زر تر زره رامنځته کړي. په جبل الطارق کې پولیس وایي د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د عملی څلور نیول شوي غړي په ضمانت خوشي شول. د دغه کښتۍ په اړه داسې شک کېږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. پولیس وایي دغه څلور کسان یې په نه ښودل شوو شرطونو خوشي کړي او د دوی خلاف یې ستور نه دی درج کړی. پولیس زیاتوي په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي او کښتۍ لا د دوی په قبضه کې ده. چارواکي وایي دغه څلور باڼه خوشي شوي کسان هندي وګړي دي. د تیلو په دغه ټینکر کې 28 کسان سپاره وو چې پکې زیاتره د هند، پاکستان او د یوکرین وګړي وو. دغه کښتۍ د جولای په 4 په جبل الطارق کې چې برتانیا یې کنټرولوي ضبط کړې شوه. او بل خبردار چې د کرکټ ته نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال د سراج زهیر نو.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ 50 پیسې او په 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ 80 پیسې او په 1.9 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 90 پیسې او په 3.5 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ 10 پیسې او په 2.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې تاجرانو او دکاندارانو د ګرانۍ او نوو ټکسونو پر ضد هړتال کړي او له حکومت یې د نوو ټکسونو فیصلې واپس اخیستو غوښتنه کړې. کچېرې د تاجرانو هړتال دوام ولري نو د دې به څه نتیجې وي؟ یو اقتصاد پوه وایي
نو ښکاره خبره ده چې حکومت کې دی نو هغه مجبوره کېدی شي چې هغه دغو خلکو چې کوم ډیمانډ دی چې په هغې باندې هغې زور وکړي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په قبایلی سیمو کې کېدونکو انتخاباتو کې له پوځ نه غوښتنه کړې چې په دې عمل کې بېطرفه پاتې شي. یو خبریال د اپوزیشن ګوندونو اندېښنو ته څنګه ګوري؟
د پولینګ سټیشن ودان او بار فوج ولاړ وی نو پاغه باندې هم کوي. بالکل دا اندازا یا دا مطالبه چې د اپوزیشن ګوندونو دا بالکل په ځای باندې ښکاري.
د پاکستان خبریالانو مرکزی اتحادیه د غیر اعلانیا سنسرشپ او د زینو ټلویزیونی چینلونو بندولو پر ضد د جولای په 14 تور ورځ منځي په پېښور کې د خبریالانو تنظیم مشر وایي
خبره مجبوره شو چې هغې کال ورکي او مطالبه وکړي ابتدا غیر اعلانیه سنسرشپ په آسیان کې دی هغه دمکن ورکول جړکی ورکول دا دې بند کړی شي.
نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټیکسونو او ګرانې پر ضد په ټول هیواد کې کاربندي سي. د سرخار اسلام آباد په ګډون په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوې دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
په پاکستان کې د نننی هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ او زیاته کړه چې حکومت د ټیکسونو او ګرانی کومبار پر ولس او تاجران ویشي، هغه د سمدستي پورته کړي. نن د خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون په ممند، مردان، ډیر اسماعیل خان، بنو، چارسدا، نوشار، سوات، دیرس، کردو او نور زیاتره سیمو کې تاجرانو په یو خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او ځینې سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک میرالهي مشال رادیو ته وویل چې په ټوله صوبا کې کاربندیز روان دی.
خلک تنګ شوي دي او هغه د تاجر قیادت باندې اعتماد کړی دی. دې دپاره ټول پېښور بند دی. اوس ډور لاکونه چنار رالو چې غرونو کې دکانونه هم بند دي. هنګونه ټلیفونونه راغلي چې هغې کیمپونه لګولي دي او بازارونه بند دي. مردان بند دی، نوخار بند دی.
اخوا د ممندو قبایلی ضلع په یکغونډ بازار کې نن پر دکاندارانو سربیره عام ولس راغونډ سوی وو او له یکغونډ کالج څخه د ممندو تر داخلي دروازې پورې لارون وکړ. د لارون یو ګډونوال عربستان حاجی پر دې مهال مشال رادیو ته وویل:
منګا دې نشته نو شوټینګ دی دا تا چې کوم ټیکسونه ملیونه خلکو ودرول، خلکو کارخانې ودرولې، ماربلو کارونه، دا زمونږ روزګار وو، دا د ختم کو. اوس وی قربانای په غوا باندې باندې ټیکسور کوي. زه به قرباني کوم کو زه به دلته ټیکسور ورکوم. ته زما دې طرفه دا خواسته خپل پوزکې دې ورغړي.
اخوا د پاکستان د نور سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ګرانۍ او نو لګول سو ټیکسونو پر ضد کاربندیز روان دي. په دې لړ کې د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجران ویاند الاداد ترین مشال رډیو ته وویل چې یو خو د حکومت لخوا پر خوراکي توکو 15% زیات ټیکس لګول سوی او بلخوا د ټیکس راغونډولو لاره هم سم نه ده.
بجټ چې عمومي تر وګوري دا ټول د عوام نه د ایم ایف په خوښه دا بجټ جوړ شوی دی. دا بجټ کې کوم ټیکسونه پر اکشنی او پر لوی دکانارانو اچولی دي او بیا د دې کوم کاغذي کوایي د دکانارانو په غاړه کړی دی چې د ډاکومنټیشن ته وایو یا دستاویز ته وایي. هغه د یو عام دکاندار د ریټیلر د دې په وس نه ده پره او په هغه کې په ډېر کوچني کوچني غلطۍ باندې ډېرې غټې غټې جرمانې ایښتي دي او د جرمانو سره سره یو کال جیل هم ایښتی. ما په خپل حساب کتاب کې په غلطۍ کې مې ورته کوم وضعیت لیکلی وه. په دې بزه جرمانه مرکم یو کال به جیل ته هم زما. موږ ټیکس ورکول غواړی نه چې موږ ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو چې موږ خپل ټیکس جمع کړو او موږ د بهار د لیوانو سره به ځان خلاص.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې اف بی آر مشر جبر زیدی بیا وایي چې ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره پولیس کې ګنګوسې خپروي. د ویلي دا خبره غلطه ده چې حکومت پر وړو، سوجي، میده او نورو داسې خوراکي شیانو ټیکس لګولی دی. نوموړی وایي چې حکومت به داسې هیڅ پرېکړه نه کوي چې له کبله صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسیږي. خو د پېښور د تاجرانو یو مشر نجیب الله د اف بی آر د مشر خبره ردوي او وایي چې د حکومت د پالیسیو له کبله خلک پر کاروبارونو تړلو مجبور شوی دي.
روټه دې ګران شو دا ټیکس ټیک نه پاوام باندې ټیکس څه ته باندې اصلي د پزریه کنه تا کیس ګران ک بجلی دې ګران ک دال دې ګران ک چینی دې ګران ک دوايان دې ګران کی تاسو ګران نه کل خدای ټیکس نه دي کنه کپڑا نن کارخانه دار ولې خپل کارخانه بندي نن د دکاندار لیونی چې خپل دکان په جون جولای کې بندي او روټ روزي چغي وخی.
د دې احتجاجانو نیوکی او ګیله د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له نوي حکومت څخه ده چې د کاروباري طبقې په وینا د ټیکسونو تر یو درانه بوج لاندې سر نسره پورته کولای خو اوسنۍ حکومت بیا د دې پړه د تیر حکومتونو پر مالیاتي پالیسۍ ور اچوي.
تاسو اوریدل نن په ټول پاکستان کې د تاجرانو په غږ د اضافي ټیکسونو او اقتصادي پالیسو پر ضد هړتال دی. د دې هړتال غږ د اول پاکستان انجمن تاجران ورکړو. کارپوهان وایي یو طرف ته پاکستان باید د پیسو نړیوالې ادارې نه د قرضونو اخستو لپاره د هغوی شرطونه پوره کړي او بل طرف ته تاجران دي. دوی وایي حکومت تاجران او کارخانه دار په اعتماد کې نه دي اخیستي نو سي نتیجه د مظاهرو په شکل کې ښکاره کیږي. حکومت وایي د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره نه یوازې نوي مالیې یا ټیکسونه اخلي بلکې د ټیکسونو دایره کار هم پراخوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې د دغو مظاهرو اغیز څېړلی دی.
دا چې دی هړتالونو لوجه ملکی معیشت ته څومره نقصان رسیدلی شي او آیا دی هړتالونو لوجه تاجران به حکومت دې ته مجبوره کړي چې خپل فیصله واپس واخلي؟ خبریال او معاشي چارو پوه فدا محمد وایي
د دې حکومت د غفلت د وجې حالات دا جوړ شو چې تاجر برادري وي چې دا ټول د آی ایم ایف شرایط دي او چې وګوري نو د آی ایم ایف شرایط دي هغه ورته وایي چې تاسو به 700 ارب روپۍ زیات ټیک راغونډوي دې کال او بیا پاکستان په معاشي توګه دومره کمزوري دي چې د آی ایم ایف شرایط به دې اوس مني اوس د آی ایم ایف شرایط بنل
پنړیوال اسلامی پونتون کی دماشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وائی د تاجرانو او صنعتکارانو د ہڑتال لوجه ملک ته هر ورځ د اربون روپو نقصان رسی که حکومت غواړي چې راتلونکي کال لپاره چې د ټیکس راغونډولو کومه شرط ټاکلې ده نو هغه تر لاسه کولو لپاره به ورته فوراً د هړتالونه ختمول وي
چې کله هړتال او بیا هړتال د داسې خلکو چې اقتصادي واګې داغي پلات همدغه تاجران دي چې هغوی خپل کاروبار کوي د هغې سره په ملک کې تجارتي او اقتصادي سرگرمۍ نه کېږي او دغه خلک په هړتال باندې نو ښکاره خبره ده چې تجارت او صنعت او دا شان معیشت چې دی هغه بالکل په ټپه ودرېږي
بلخوا د جولای په 12مه د اف بی آر چیرمین شبر زیدی په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل حکومت به داسې څه فیصله نه کوي چې لوجه ترې صنعتونو او یا تاجرانو ته نقصان ورسی.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسې اجمل سره.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په قبایلی ضلعو کې کېدونکو انتخاباتو کې باید پوس بے طرف پاتې شي او په دې عمل کې شامل نشي. پرون په پیښور کې خبری غونډه ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد به د جولای په 15مه په پیښور کې ملیان مارچ کوي، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زی وای همدغه اپوزیشن ګوندونه چې غوښتنه به کوله چې انتخابات د پوس سارل لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی چوکو لپاره د جولای په 10مه انتخابات کیږي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د حکومت ضد ملیان مارچ اعلان کړی دی. په پیښور کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل چې اپوزیشن ګوندونو د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه وې منلې او د دې پر ضد به په ټول هیواد کې د جولای په 15مه تور ورځ هم لمانځي. نوموړي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوج پر ځای کولو نیوکې وکړې.
پھر وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جی پولنگ اسٹیشن بوتھ کے اندر فوجی کھڑا ہو، بوتھ کے اندر فوجی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولنگ مرکز بوت دننه به فوجی ولاړ وي. درای چون کې ځای کې د فوجی و درولو مقصد څه ده؟ یوازې دا چې ووټ چون کې اغیز لاندې راشي، په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچه به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دی، ځکه موږ له فوج شکایت لرو. د تیر کال انتخاباتو کې د فوج توانایي کار ول شوی وو. موږ پوز ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
اس قسم کے مجرمانہ عمل میں کم از کم فوج شامل نہ کرے.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کړه چې موجوده حکومت تر سوری لاندې منصفانه انتخابات ممکن ندي. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې توویل په خوا به اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه کوله چې انتخابات د فوج د سارن لاندې وشي، خو اوس یې مخالفت کوي.
دغه بدقسمتی ده چې مولانا صاحب چې دی هغه وخت کې د اسمبلی نه بهر دي، نو مشکل دا ده چې اوس هغه ځان جګوري چې هغه د ما خو سیاست ختم شو، نو اوس هغه ته ټوله تیاره تیاره ښکاري. باقی پاتې شو د فوج خبره، ګوره زموږ اداره ده، همدغه یو اداره پاتې ده په پاکستان کې. بدقسمتی نه اوس پورې که تاسو ګوره سیلاب راځي، زلزله راځي، چرته سخت وخت راځي، نو فوج ورسره ولاړي. که دهشتګردي نو هم فوج لګیا دی هغې خلاف جنګېږي. اوس دا ډیمانډ به همیشه د اپوزیشن طرف نه راتلو چې انتخابات فوج کې نگرانی میں کرائے جائیں. نن موږ پخپل لګیا یو ندید به ځکه چې اب فیر اینڈ فری الیکشن.
شوکت یوسفزئی ویل د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به نه راځي او په قبایلي علاقو کې به د د فوج د سار لاندې منصفانه انتخابات یقیني کوي. خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو په اړه د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې پر ځای دي.
د مولانا صاحب د خبرې مقصد یوازې دا نه دی چې په دغه علاقو کې چې فوج کم دی هغه صرف په پولنګ سټېشن او یا د پولنګ سټېشن او بهر وي، بلکې اپوزیشن ګوندونه دا ګڼي چې د انتخاباتو نه مخکې کم مخکې کول وروسته کول کېږي، نو په هغه کې هم دغه ځواکونه چې دي نو هغه کار لري. د دې خبرې مقصد دغه هم دی او په هغه ورځ باندې چې کوم په انتخاباتو کې بعد د پولنګ سټېشن او دن او بار فوج ولاړ وي نو په هغه باندې هم کوي. بالکل دا اندازه یا دا مطالبه چې د اپوزیشن ګوندونو دا بالکل په ځای باندې ښکاري.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخابات د فوج په نگرانۍ کې د کولو لپاره نوټیفیکیشن د جون په 21 جاري کړی وو. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره د جولای په 6 انتخابات کیږي.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو خبرداری ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پروانونه کې په چترال او کالام کې د سیلابونو او د کمرو خوایدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت و. د موسمیاتو محکمې لخوا کوم ډول خبرداری ورکړل شوی، تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د موسمیاتو د محکمې د پیښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای د تودوخې د درجې د لوړېدو یا درجې حرارت زیاتېدو له وجې په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوي دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته.
اصل کې داسې ده چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې، چترال کې، سوات کې، هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي. که تاسو ګورئ نو اپر دیر کې، کوهستان کې یو واقع شوه، بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلائڈنگ والے واقع شوا، تکن چترال کی تاس ہو گو رہی نو التم آگا گلاف والے یو واقع شوا، نو ولی چی دیر آروان افتا کی چانس اشتا چی باران موشی اور سرا دی ٹمپریچر پوزا دا واری چی دی دا ہم دا شیوی دی دی ویلی کی دل گنار مل دا زیاد شیوی دی نو ہی پوزا مونگا تی آگای گانے ابو رات لو دیر چانسی زی نو آگای دی پارا مونگا بارنی دی شکری دی.
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په غنو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول، او د تیر زیارت پورس د کالام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خویدو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال پرویز خان وای د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي.
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروینشل گورنمنٹ، صوبائی محکمے کی کمی دی پتی کی مونگ آرمی سرم آرمی ہم زمون پر لائزان باندھ گئی، زمون پر پریشر باندھ گئی رسپونڈ کری. دا چترال دا واقعی چی کم اوشو نا دا ٹولا دا پیلی میں پر سر پرستے کی اور سرکردگی کی اوشو کی بیا مونگ دا این ڈی میں نا اور دا پاکستان آرمی نا مونگ ہیلیکاپٹر راو اختی التا کی مطلب چی کم ڈاکٹرانو ضرورتو کم التا کی بیمارانو کم ماشمانو آغا سیف لی کترا کزول آغی دا خوراکی سنو رسول دا مونگ فوری طور باندھ اکرل.
بلخواب پسوات کی دا پرمختیائی چارو کارپوش شوکت شرر وای اکثره حکومت په سیمه کې د ممکنه سیلابونو په اړه هیڅ منصوبه بندي نه کوي.
2010 د سیلاب نوتروستو په دې کې یو احساس ته په دې کې آغا اویرنس لا نشته. او په کلام کې په خو شو دلته کې د سیند په غاړه باندې زی په زی باندې دغه وختل دا سیلابي وبو، او د سیلاب په سکل به هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو دې سیلابونو دلته کې په خیبر پښتونخوا کې هم په پورا پاکستان کې هم پلاننګ نشته. مونږ د کلائمیټ چینج یا پیسہ باندې د لینډ یوز پلاننګ وکړي، او حکومت لا اوس هم سب پلاننګ نه کوي.
د کلام د یوزای هوټل مشر نوید احمد وای اکثرا د سیلابونو وروسته خلک هم پر هغه ځایونو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي، ځکه چې څوک خپل ځایونه پرې خودل نه غواړي.
د پاکستان ګورنمنټ طرف نه هوی سایبر نسوم نشته، کوم دې وبرالې خپل ځای واپس پرې دی، واپس خپل حدود ته لاړ شي، بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره باد کړي، نن دلته نه پکار.
بلخوا د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي علومو استاد ډاکټر بشرا خان وای په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
څنګه په نوټ باندې د هیمالایان گلیشیئر او چې کلم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه هغه ډېر زر زر د هغه هغه پیګلاوي کې ډېر زر د ځنګلات کټایي دا ورسره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. دا خطر چې کومه ده دا موجوده ده، او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلي وو هغه بیا هم راتلی شي.
د موسمیاتو د محکمې پېښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای په چترال، سوات، بردیر، کوهستان او د مانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ په میډیا د غیر اعلانیه سینسرشپ، د ځینو ټلویزیونی چینلو د بندېدو او د ځینو اپوزیشن سیاستوالو په مرکو د بندیز پر ضد د جولای په 14 په ټول هیواد کې د تورې ورځ منځلو اعلان کړی دی. د پی ایف یو جی تر سوري لاندې به د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کوټه او د کراچۍ خبريالان احتجاجي غونډې کوي. بلخوا د بي پولي خبريالانو نړیوال سازمان هم په پاکستان کې د رسنو ضد قانونو خلاف आवाज پورته کړی دی، خو واکمن تحریک انصاف حکومت دریز لري چې په هیواد کې رسنو ته مکمل ازادي ترلاسه ده. تفصیل ګلای اسرا کوي.
د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ د احتجاج پریکړه له هغه وروسته کړي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری مرکه له 100 منټو نشرېدو وروسته بنده شوه. د دې وروسته د مسلم لیگ نون د مشرانو په لاهور کې خبري غونډه په بشپړ ډول خپرولو په اړه د میډیا د نظم ادارې پیمرا ځینې ټلویزیون چلنونو ته نوټس ورکړي. د دې ترڅنګ د جولای په 11 د یو شخصي ټلویزیون هم نیوز پروګرام کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز مرکه د 3 منټو خبرېدو وروسته بند کړل شوه. د پروګرام کوربه ندیم ملک په ټویټر باندې لیکلی وو چې دغه مرکه په زوره بند کړل شوې وه. د اسلام آباد او پینډي خبریالانو ټولنې مشر او د فیډرل یونین آف جرنلز غړی مبارک زیب خان وای دا وخت په پاکستان کې رسنۍ سخت فشار لاندې دي او ځینې ټلویزیون چلونه بند کړل شوي دي.
په 16 جولای په ټول ملک کې د بلیک ډے د مناولو اعلان کړی دی، او په ټول ملک په پریس کلب باندې بیا پرچم لګي، او باقي داسې نور پروټیسټ هم کیږي. دا لکه زمونږ اقدام دے دے نفس پہ دے اقدام دا سی دے چی مونگا دا گنو چی ودی سر راوہ سر با پا ملکی سمینار زم کی گیا او دیکھے با انٹرنیشنل او نیشنل ایکسپورٹ سم را گوڑے کی گیا چی فریڈم آف ایکسپریشن مانی پا بندیانی دی او دا سی قسم قدغنی آغست دی چی داغے پا وجبانی صحابیان او یا دا میڈیا انڈسٹری دا آغا دے وقتی پا کرائیسیس کی دا دا مبارزے پا خبرہ خبر اعلان پا اسلام آباد کی شوی غنڈے کی پلی اندیخنی ہم راندی کری دی. پا پی خبر کی دا خبر اعلان ٹولین مشر سیف الاسلام سیفی وائی دا زینو خبر اعلان پر زد پا ٹولونی زور رسانے و منظم کمپائن پیل شوی دی.
اخر د پاکستان د صحافیانو کارکون صحافیانو فعال تنظیمونه چې په خبره مجبور شو چې هغه په کال ورکی او مطالبو کې ابتدا غیر اعلانیه سنسرشپ او صحافیان چې هغه هغه د دمکین ورکو جړکی ورکو دا د بند کړی شي. دا حکومت د مدا مطالبه کیږي چې دا غیر اعلانیه سنسرشپونه او صحافیان چې هغه د دمکین ورکو دا د ختم کړی شي. په حقیقت کې دوی کم د جمهوریت بنیادی تقاضی دی آزادی صحافت هغه دی عملی.
د پاکستان وفاقی کابینه په روانه میاشت کې فیصله کړې و چې په میډیا کې به د حق کسانو مرکې نه خبريږي چې پرې مقدمه روان دي او یا سزا شوي دي. په پاکستان کې د بی پولو خبرونو سازمان آر ایس ایف استاد اقبال خټک وای په هیواد کې د صحافت د ازادۍ تصور ختم شوی دی. حکومت د حق او اوازونو خاموشه کولو کوششونه کوي چې د هغوی بیانې پر ضد خبرې کوي.
حکومت چې باید چې هغه کسان دي اونه غږیږي، باید چې میډیا د هغه کسانو ته وخت یا ځای ورته کړي چې په چا باندې تور لګېدل
دي چې دا یو دا ما په خپل کې د پاکستان د اساسي قانون او د پاکستان د قانون خلاف خبره ده چې څوک دا وایي چې را چا تور لګیدلی نه دی نو دا ټول بشري حقوقونه ختم شول چې پاکستان پایم په قانون کې موږ چې شنه لیکره چې کوم د حکومت وي
خو دا پاکستان واکمن طریق انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وای خبرونو ته مکمل ازادي تر لاسه ده خو باید میډیا هم قومي ګټې په پام کې ونیسي
کول خو دا ازادي د ټکي ډیفاین کول وړي هر سره میډیا دا ازادي نخپل یو مطلب وباس زه خدا غنم چې دا اوسمه د اظهار ازادي دا اوسمه د میډیا ازادي دا په پاکستان کې دا یو نه زیاتې نیوز چینلز کار کوي په دنیا کې په یو ملک کې دا څه نه چې سره ازي په خبره خدا سي تاسو ګوره په وست کې کوم کومه له موږ وایي ازادي دا بل تم بل سونه دا سي دي دا کوم کومه دا ازادي نشته او سنسرشپ شته چې کله د نېشنل سکیورټي خبره راشي
دا غیر اعلاني سنسرشپ تر څنګ خبر اعلان تور پوری کوي چې په تیر یو کال کې لزګونه خبر اعلان او د میډیا کارکونکي له نوکرۍ وستل شوی دي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له فرخنده صدنور
په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټکسونو او ګرانۍ پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12 په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړه نن په خیبر پختونخوا سند پنجاب بلوچستان ګلګت بلتستان او قبایلي ضلعو کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټکسونو پر ضد بینرې لګول شوې دي د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15 په پېښور کې د ملین مارچ اعلان کړی دی نوموړي پرون په پېښور کې خبرې غونډې ته اول چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15 تور ورځ لمانځي د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر لطیف اپریدی ویلي وکیلانو نن په پېښور کې یو لوی غونډه رابللې چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بلابلو چارو خبرې کول دي د افغانستان د بادغیس والی وای چې څلور تنه ځانمرګي بریدګر کلانو خار تنه نوتی چې دوی وجل شوی یو تن یې نیول شوی او بل یې اوس هم له افغان ځواکونو سره په نښته بوخت دی په دغه پیښه کې یو شمېر کسان اټپیان شوي دي د پیښې ذمہواري طالبانو منلې ده امریکا روس چین او پاکستان په افغانستان کې به طالبانو غږ کړی چې سمدستي اوربند او له افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته راضي شي د دغه څلورو واڼو هیوادونو استازو د جولای په 11 او 12 د چین په بیچنګ کې په داسې مهال خبرې وکړي چې د امریکا په مشرق کې د افغانستان د سولې مذاکرات هم روان دي په جبل طارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو وړونکو کشتۍ د عملی څلور نیول شوي کسان په ضمانت خوشي شول دغه کشتۍ په اړه داسې شک کیږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل او د کرکټ د نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې دریې ته په شکل په بارانونو او سیلابونو لیکلي او وایي که یو طرف ته په پاکستان کې بارانونو د خوشحالۍ زیرې ګڼل کیږي نو بل طرف ته دا آفت هم یادېږي خو په تیرو څو کلونو کې بارانونو زیاتره د آفت شکل خپل کړی ادارې وایي په داسې حال کې چې د موسمیاتو محکمې سخت کال هم د ډیرو بارانونو پیشنګویي کړې ده نو متعلقې ادارو له به د وخت نه مخکې انتظامات کول پکار وي او دا ځکه چې دلته هغه انتظامات نشته ادارې وایي د وروستیو کې په کراچۍ کې بارانونو ډېره باهی خوره کړی وا او دا په دې وجہ چې هلته د اوبو د نکاسۍ نظام نشته او دغه دوران د بجلی د تارونو راپریوتو په وجه یو شمېر خلک مړه شوي وو نو په کار ده چې له دې وروستو مرکز او صوبې سیلابي سیمې د بارانونو د نقصان نه د بچ کولو لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي جمهوریت پنې خپلې دریې د نړۍ په زیاتېدونکو آبادۍ لیکلي او وایي دا وخت د ټولې نړۍ آبادی ونیم اربا ده او په دې کې هر کال څه د پاسه 8 کروڑ زیاتوالی کیږي او د دې پیړۍ تر پای به دا شمېره 11 اربا 40 کنټرول ته ورسی چې لکبل به د پاکو اوبو او خوراک مسلې را پیدا شي. دریه وای پاکستان په ټوله نړۍ کې د آبادی په لحاظ سره په پنځم نمبر دی او کدلته آبادی قابو نه کړی شو نو یره چې په کال 2004 سلوختم کې به دا آبادی دو چند شي. دریه وای کو کتل چې نو تیرو حکومتونو هم د آبادی د قابو کولو وعده کړی وي خو څه نتیجې یې را برسېره نشوي. نو د دې لپاره ضروری ده چې موجوده حکومت د تیر وخت تیر وطن په نظر کې وساتي او هغه خامۍ لري کړي چې د کومو په وجه دغه پروګرامونه له ناکامۍ سره مخ شوي وو. نو په کار ده چې د وفاق سره سره ټولې زوبې په دې عمل کې له ځان سره شریکې کړي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي حکومت په وړو باندې 19% سیلز یا د خرڅون ټیکس لګولې د کومې روسي چې نانبایانو د خپلې اندې د ډوډۍ په نرخونو کې اضافه کړي. ادارې وایي بل طرف ته حکومت وایي چې د وړو په نرخونو کې یې اضافه نه ده کړې. نو بیا خو د ډوډو په نرخونو کې د زیاتوالي جواز نه جوړیږي. نو دا د حکومت د عملداري لپاره یو چیلنج دی. باید چې انتظامیه په فوري توګه د نانبایانو پر ضد اقدامات وکړي ځکه چې د وړاندې نه د یو غریب لپاره روټۍ اغستل ګران شوي نو اوس به یې څنګه واخلي. اداریا اخري کې وایي دا وخت په پاکستان کې ګراني ورځ په ورځ سیوا کیږي او داسې کتل شوي چې په دې کې ځینې خلک ککړ دي چې له ځانه یې ګراني شروع کړي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي که څه هم د وسلوالو طالبانو استازي وایي چې د افغان چارواکو سیاستوالو د غیر دولتي ادارو چارواکو سره په قطر کې خبرو اترو ته په شخصي حیثیت سره ناست ول خو بیا هم دا یو ډیر غټ پرمختګ و. بل خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د ایران او امریکا ترمنځ رسمي خبرو اترو امکان ډیر کم دی خو بیا هم د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره په ټولنیز میډیا د بیانونو تبادله کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
اکانومیست مجله لیکي چې په افغانستان کې د سلویخت کلنۍ شخړې د خاتمې په مخه د قطر په یو هوټل کې د افغان چارواکو سره د دوه ورځو خبرو اترو نه پس لوی پرمختګ دا شوی چې طالب استازو ژمنه کړې چې په سکولونو، بازارونو او روغتونونو به بریدونه نه کوي. بلخو افغان چارواکو هم ژمنه کړې چې د ولسي وګړو وجنبا ودروي. خو د مجلې په خبره د دې سرسری ژمنو نه تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دواړه خواوې اخر هم خبرو اترو ته کېناستې. خو طالبان بیا هم دا خبره تکراروي چې افغان حکومت یو لاسپوسه او غیر قانوني حکومت ته او د غیر دولتي ادارو استادو، سیاستوالو او افغان چارواکو سره د دوی ځینې استادي په شخصي حیثیت سره خبرو اترو ته ناشتول. د مجلې په خبره په قطر کې د متفقه بیانې په متن کې تضادات ډېر مشکلات څرګندوي. لکه د بیلګې په توګه د انګریزي ژبې په بیان کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو ذکر نشته او د پښتو ژبې په بیان کې د خرو د حقونو د خوندیتوب ذکر نه دی شوی. د طالبانو په واکمنۍ کې خزي بغیر د بورکینا د کوره نشوي وته او نه ورته د تعلیم او کار کولو اجازه وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او ایران ترمنځ د تعلقاتو په تناظر کې په یوه مقاله کې لیکي چې دواړه خواوې داوه کوي چې دوی یو بل سره خبرې نه کوي خو په دې نږدو کې دواړو غاړو یو بل ته ډیر څه ویلي دي. دواړه هیوادونه وایي چې د رسمي خبرو اترو امکان ډیر کم دی. خو د ورځپاڼې په خبره په تیرو سوونو کې د دواړو هیوادونو چارواکو په ټولنیز میډیا یو بل سره د یو شمیر پیغامونو تبادله کړې ده او د دې پیغامونو تبادله د یو شمیر وزیرانو، بیلابیلو چارواکو ترڅنګ د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ شوې ده. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تیره میاشت دغه هیواد د مشرانو پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په اصل کې د موجوده وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ذهني ناروغۍ ته اشاره کوي. ورځپاڼې لیکي حتی د تیرې چهارشنبې په ورځ د توقع برخلاف د ایران وزیر خارجه جواد ظریف او د امریکا د قومي سلامتیا د سلاحکار جان بولټن ترمنځ د سختو ټویټر پیغامونو تبادله وشوه چېرته چې جان بولټن د جواد ظریف د ټویټر پیغامونو ځواب په ډیر محتاط انداز کې وویلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مخکې تر دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په پای کې واشنگتن ته لاړ شي د هیواد له امریکا، روس او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو اتفاق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید سر تر سره پیل شي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا
امریکا سفیر جان باس ویلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره موافقه کوي، نه د خپل ځواکونو ته وستو لپاره. ملالې بشیر اورو.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي، او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړې دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د درېیم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي، او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په یو کانفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د بخنی نړیوال سازمان وایي د افغانستان خاص ځواکونو په وردګ کې په یو کلینیک کې په چاپه کې څلور کسان وژل، او باید افغان حکومت له دغه پیښې پوره پلټنې وکړي. نور معلومات له فرخنده صد نورو.
د امنیسټي انټرنیشنل د راپور تر مخه دغه پیښه په وردګ ولایت کې د جولای د 8مې او 9مې نیټې په منځنۍ شپه مخه ته راغله. افغان خاص ځواکونو په دغه وخت په یو کلینیک چاپه وهله. دوی په دغه وخت دغه کلینیک ډاکټر، ځینې مریضان او نور عمله جدا کړه، له دوی پوښتنې وکړې او وروسته د څلورو کسانو مړی وموندل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د سار اداره او د سیمې مشران وایي افغان حکومت ته د دغه پیښه به طرفه پلټنې وکړي او د پیښې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، په جنگونو کې په روغتونونو او د صحت په مرکزونو بریدونه کول د قانون خلاف ورزي ده، او باید د وردګ د پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي شي، کینی داسې نور پیښې به هم مخې ته راشي. د وردګ یو اوسیدونکي د بشري حقوقو د سار ادارې ته ویلي، د جولای پر 8مه دوی ته معلومه شوه چې عسکرو په یو کلینیک چاپه وهلې او دغلته عملیات روان دي، او سهار دوی خبر شول چې دغه کلینیک عمله په نخښه شوی او څلور تنه وژل شوي دي. د جولای پر 11مه نیټه د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې چې دغه کلینیک یې چلوو د پیخې په کلکو ټکو غندنه وکړه. دغه کمیټې ویلي د عامو خلکو د صحت مرکز خلاف د عسکرو لخوا د دغه چاپی په اړه باید پوره پلټنې وشي، او زیات کړه دا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سویډن کمیټې وایي په دغه کلینیک کې د ټولو عامو خلکو د علاج سہولتونه وو.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په څلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. په پاکستان کې د ټور ډی خنجرا په نوم د سایکلو داسې زغل پیل شوی چې د نړۍ تر ټولو لوړ مقام ته خیژي. د بایسیکلو دا زغل مشهور ټور ډی فرانس نومې زغل ته درناوی وړاندې کول دي. فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته دروروي.
د تیری شنبه په ورځ تر سره سوی د بایسکلو د ځغل لدی کبل ډیر په زړه پوری بلل سوی چې 15000 میټر به د سمندر تر سطح لوړ مقام ته رسید. اجانس لیکي چې دې ته لا ډیر وخت پاتې دی چې په نړۍ کې ځان ته نوم پیدا کړي، خو په دې کې شک نشته چې دا تر ټولو پر لوړ ځای بایسکل ځغلول دی. په دې ځغل کې اتاتیا بایسیکل ځغلوونکو برخه اخیستې وه چې د افغانستان، سریلنکا، سپین او سویټزرلینډ کسان هم پکې شامل وو. د ګلګت یو ځایي لوړپوړي چارواکي احمد ویلي چې هلته ترسره کېدونکی دا ټور د خنجراب به خامخا د نړۍ د زړورو سایکل چلوونکو پام ځان ته اړوي. نموړي ویلي چې په نړۍ کې ترسره کېدونکو د بایسیکل د ځغل سیالیو کې یوه هم د دې سیالۍ په څیر له خطرونو ډکه نه ده. د پاکستان د بایسیکل ځغلولو فیډریشن مشر هارون جنرال فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کې شک نسته چې دا د نړۍ تر ټولو ګران ځغل دی، خو د ده په وینا همدا به یې ځانګړې نښه ګرځي. د ویلي چې تر ټولو سخت یې وروستی پړاو دی، هغه ځکه چې هلته به اکسیجن کم وي او د زړه د ناروغیو ویره هم سته. د ویلي چې د وروستي پړاو لپاره یې 15 امبولسونه تیار درولي وو. د اجانس په لیکنه دا ځغل د نجیب الله په نامه د بلوچستان یو بایسیکل ځغلوونکي ګټلی دی چې له څلورو څخه د درو پړاوونو په ګټلو کې بریالی سوی وو. هغه ویلي چې د چین او پاکستان پر پوله جوړ وروستي ټاک ته تر رسیدو یې ډیر سخت مشکلات ګاللي وو. اجانس لیکي کله چې به دا بایسیکل ځغلوونکي په لار کې تر آبادو کلیو تیرېدل، نو ځایي خلکو به یې په روایتي سازونو هرکلی کاوه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر پختونخوا سره انځمان پس په لومړي ځل شمالي وزیرستان کې درې پولیس تاڼې جوړې کړل شوې. د ضلعي پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي زرګونه خاصدار او لویس په پولیسو ور بدل شول او د پولیسو نظام فعال کړل شو چې په راتلونکو ورځو کې به نور ګامونه پورته شي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د شمالي وزیرستان کې پولیسو د امنیت مکمل انتظامات کړي دي. عمر وزیر اورو.
قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس په اولوار شمالي وزیرستان کې پولیس سټیشن قائم کړل شول. شمالي وزیرستان ضلعي پولیس افسر شفیع الله ګنډاپور وایي چې په لومړي پړاو کې شمالي وزیرستان درې سب ډویژن میرام شاه، میر علي او رزمک کې پولیس سټیشن قائم کړل شوی او دغلته 3206 سلوي خاصادار او شپږ سوه درې اویا لیوي سرتیری په پولیسو کې زم کړل شول. میرام شاه کې خبریالانو سره خبرو پر مهال ضلعي پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي
د غزي خاصدار دي او د غزي لیوي فورس دی 3256 خاصدار، 673 لیوي دا په انیشل سټیجز باندې دا په پولیس کې ټوټلی 500 ضلع شمالي وزیرستان کې الحمدلله د موږ درې پولیس سټیشن میرن شاه، پولیس سټیشن میر علي، رزمک دا مکمل فنکشنل دي. په دې سیاسي چوز موارر ټول خپل ډیوټیان کوي لګیا دي، عوام ته بهترین انصاف پرووایډ کوي لګیا دي او د سره سره د سماده ډی پی او افس هغه دروازې عوام لپاره مکمل خلاصې دي.
چیف اف وزیرستان ملک نصر الله وزیر وایي د پولیسو او نوي ځلی نظام سره به رو رو حالات سم شي او دوی پر دې خوشاله دي چې پولیس واک واخلي. شمالی وزیرستان اوسیدون کې حبیب الله وایي له وخت نه په انتظار وو چې پولیس د غلطه واک واخلي او انزمام نه پس د غلطه دایي نو قانون مطابق ټول ګامونه عملی کړل شي.
پولیس نظام روغلو میجان د ډیر ټیم نه انتظار وو چې لکه دلته ته مطلب یو کا سو د یو مسلې اف آی آر درج کو باقاعده په غبندې کاروایی وشي. دلته تڼې قیام مشو شه اقدام دا د عدالتي نظام دلته شری شو د مرج نه بعد درنګ چې نه را دغه د پوره کی ما ضروري اقدامات وی چې آغا هم وشي. دلته یو اویرنس پروګرام نه دغه د پوره وشي چې سرنګ ته یو اف آی آر درج کا وی سرنګ دغه نظام
زیلی پولیس افسر وویل د پولیسو پس نور ټول ضروری ګامونه پورته کولی شي. د شلمې جولای ټول ټاکنو لپاره یې نفری برابره کړي هڅه کړي چې امنیت ټینګ وساتي او د ټول ټاکنو پس ځای په ځای د پولیسو تانه او چوکۍ جوړولو لپاره هم ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
له چتراله تر شندوره لاره یو خواک د قدرتي ښکلا نه ډکه ده او یو شمېر ملکي او غیر ملکي سیلانیان د ګرمۍ په موسم کې د غوسې متورزي نو بل خوا دغه سیلانیان د پخو سړکونو په سیندونو د پخو پلونو د نشوالي ګیله کوي. سیلانیان وایي چې سفر ورته ډېر ګران شي خو چارواکي وایي چې فنډونه مختص کړي دي او زر په دا ستونزه هواره کړي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د چترال ضلع نه تر شندور خوښه یو نیم سل کیلومتره لاره ده او دغه غریزه او خپل سیمې کټول لپاره نه یوازې ملکی بلکې بهر ملکی سیلانیان هر کال د ګرمۍ په موسم کې په غټه شمیره کې راځي، ځکه چې یو خوا دغه ځای په سخته ګرمۍ کې یخ وي نو بل خوا ښکلا هم د کتو ده. ولې دغه لاره دومره خرابه او کچه ده چې رتګ راتګ او سفر لپاره په هیڅ ډول اسانتیاوي نشته دي او زیاتره وخت د اوبو او خوړنو راتلو له وجې سړکونه او پلونه وران شوي وي. د پېښور نه شندور تحصیل راغلی شاهد علي خان مشال لیډو ته وایي
ډېره ښایسته علاقه ده، صرف یو مسله دلته ده چې روډ چې کوم دي نو لا سم هغه شان نه کوم چې پکارو، ځکه چې دلته ډېر زیات خلک راځي د پاکستان نه علاوه. خو بس دا غټه مسله چې روډ ډېر زیات بیکاره دی، راتلو کې ډېر غټه مسله ای اکثر دی بجټ ټریفیک جام شي، ځکه چې یو گاډي تیری بل ورته په خوا کې تیری دی نشي. دغه یو مسله دی دوران کې اکثر د سیمې بلار باندې ایمبولانس سیستم مخې لراله لار ډېر زیات خراب.
یو بل سیلګری کامران پرچا وای چې دا خراب ولارو لوجه ډېره کم لاره په ډېر وخت کې وهي.
او چترال نه چې شروع شي تر شندور پورې دولت جنټې لکه دا داسې زلالت باندې تېر شي چې قدم په قدم باندې تیږي دي، کاڼي دي، خورې دي، شګې دي، لکه سمه لار نشته. د ګورنمنټ طرف نه څه ریلیف نشته. موږ خو زه مطلب یو ورځې نیمې لپاره راغلو یا دوه درې ورځو لپاره موږ لاړ شو. موږ چې کوم تکلیفات په دوه درې ورځو کې ولیدل، زه وایم چې د دې ځای د خلکو د ضرورت چې کوم دی دا د کتو دي چې دوی دلته را زندګي څنګه تېروي. او دا پاسماندې علاقه ده، نه مارکیټ شته، نه سکول شته، نه اسپتال شته، نه نور څه.
ولې دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د سیلګری او سینیر صوبایي وزیر څوک چې په تیر لسم تاریخ شندور ته د شندور میلې کتول راغلی وو هغوی نه موکړه، نو مشال لیډو ته وویل چې روان کال یې وله خوشه ولس اربع روپے خود دی او زر با په دغه لاره کار پیل کړی.
لګ ډیر پرابلم شته، د انفراستراکچر پرابلم شته، هغه روډ ان شاء الله تعالی په غیږ د فدرل ګورنمنت کې په غیږ کې موږ پیسې منځوري کړې دي. تقریبا په کم ولس اربع روپے دی هغه لپاره الوکیشن هم د دې کال لپاره شوې دي. کوشش وکړو چې زیات نه زیات دا زر تر زر روډ جوړ شي.
دغه سیلانیانو او ځای خلکو غوښتنه وه چې دا لارې زر تر زره جوړې کړی شي. نه یوازې به ملکي او غیر ملکي سیلګري په غټه شمېره کې دلته راځي، بلکې ځایي خلکو روزګارونه به هم وده عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ورزو د افغانستان خوست ته چې هلته د چینار دودیزه کلنۍ مشاعره شوي. دغه مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته ځانګړې شوې وه، سیمه یې د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان، دغه د میرمنې ملکه ثریا او د افغانستان په تاریخي انځورونو ښایسته شوې وه. سره له دې چې یادې مشاعرې ته د خوست د نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. فرهنګیانو وویل چې دې مشاعرې ته باید د کوزې پښتونخوا شاعران هم وربلل شوي وو. دا مشاعره په خوست کې له یولس کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د جمعې په شپه د خوست د سلګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. یاده مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته ځانګړې شوې وه، د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والي محمد حریم فدایي په خپلو پیریزو خبرو کې ویل، د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکري رغونې او فکري ویښتوب دپاره کولای شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوق کوي، عامه افکار په دې لور باندې سوق.
فرهنګي برنامه او مشاعرې د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغېزمنې بلل کېږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وایي،
داسې پروګرامونه کېدلی شي په موږ کې مینه او الفت، خواخوږي، سوله، آرامي راولي او یو د بل زړونو سره نږدې کې. همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغنده رول لوبوي او دوی سره نږدې کړی شي.
د سیف الرحمن سراج په نوم یو فرهنګي ځوان غوښتنه کوي دا ډول سترو فرهنګي برنامو کې د ګډون لپاره د لرو ولایتونو او کوزې پښتونخوا فرهنګیانو ته هم بلنه ورکول کېږي.
موږ غوښتنه دا ده چې کله دا ډول مناسبتونه جوړیږي، د هغې لپاره تدابیر ونیول شي. د لرې پښتونخوا ملګري پکې نه و. په نورو کلونو کې به دلته د کوزې پښتونخوا ډېر ښه شاعران ملګري راتلل، د هغوی لپاره د راتګ امکانات برابر شي.
له ویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اورلوبه وشوه او په تعقیب یې د باران له څاڅکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنم وړاندې ځوان شاعر رحمن الله باران د مشاعرې ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ پسې روان دی، نه پاچا پسې روان دی، زړه مې ستړی لروی دی، خو پتا پسې روان دی.
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تابیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګونونو ته یې څڼې وشیندلې.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په لس نیمو بجو،
د سولې په لور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له فرخنده اسد نوور. په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټیکسونو او ګرانې پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي. د دې هړتال اعلان د پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړ. نن په خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینر هم لګول شوي دي. د جمعیت علما اسلام فیګ مشر مولانا فضل الرحمان د جولای په 12مه په پېښور
کې د ملیان مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ المانسي. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن وکیلان نن په پیښور کې یو لویه غونډه کوي چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې کول دي. د وکیلانو دا غونډه دا وخت په پیښور کې روانه ده. د افغانستان د بادغیس والی وای چې څلور تنه ځانمرګي بریدګر خلینو ښار ته ننوتي چې دوی وژل شوي او یو یې نیول شوی دی. د والی عبدالغفور ملکزي په خبره چې بریدګرو نیت درلود چې په ده برید وکړي، خو دغه پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. د امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په طالبانو غفلې چې سمدستي د اوربند او له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو واړو هیوادونو استازو د جولای په 11مه او 12مه د چین په بیجنګ کې خبرې کړې دي. په جبل طارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو وړونکو کشتۍ د عملی سیور نیول شوي غړي په ضمانت خوشي شوي دي. د دغه کشتۍ په اړه داسې شک کیږي چې د ایران تیل دي د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. او د کرکټ ته نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.